افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت سره محکمې ویلې نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د قصاص حکم عملي شو. سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم دغه کس د ګردیز په ورزشي سټډیوم کې د قتل په جرم قصاص شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. د خبر پاڼې له مخې محکوم شوی کس چې د میرزکي ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و، مخکې له طالبان بیا وخت ترلاسه کړي د حبیب الله په نوم یو کس د کلشنیکوف په ډزو وژلی او بندي وو. د قصاص په دغه مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لکه د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د فزیکي مجازاتو کارولو او د مرګ سزا غندلې ده. د طالبان د حکومت مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یا اترا مشر سید برات شاه اغا ندیم د جنوبي اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په هدف نن هند ته روان شوی دی. د طالبان وینز بی الله مجاهد ویلي چې د اترا د دغه چارواکي په مشرۍ افغان پلاوی به په هند کې د جنوبي اسیا د مقرراتي ادارو په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی مجاهد په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دغه خبر نور جزئیات نه دي ورکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې تېرې اونۍ د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی جی پی سنگ کابل ته انتلی وو. د طالبانو د کابینې له مهمو غړو له هغې ډلې د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی سره د کابل او نوی ډلې پر اړیکو خبرې کړې وې. ایران پرون د محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې په لسګونو ښځو په جنسي تیری محکوم و. اسوشیټد پرس خبري آژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه 33 کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم یې درلود پرون چهارشنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو 12 په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی دی. وړاندې راغلي چې سلامت خپل جرم منلی و. د ملګرو ملتونو کارپوهانو 13 سپتمبر میاشت وویل د ایران د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې ډېر اعدامونه پکې کیږي. جنسی تیری او زنا د هغو جرمونو له ډلې دي چې مجرم په ایران کې د مرګ له سزا سره مخامخ کیږي. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 14 کسان چې واده ته روان و مړه شوي. د سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې 8 تنه سپرلۍ لرلې چې 12 تنه لا هم لا درک دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشو چې ډرایور د ډېر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یوه ګټور دولت جوړېدل دی. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نوماند ویوک راماسوامی به د هغه تازه جوړ شوی اداري مشري په غاړه ولري چې ترامپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ترامپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر فعالیت کوي او هدف به د بیروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول وي. دغه پوست د سناتایی ته هم اړتیا لري. ایلن ماسک د ترامپ د انتخاباتي منډو ترلو په مهال له هغه سره میلیونونو ډالر مرسته وکړه. ماسک دا مهال د ایکس یا پخواني ټویټر، تسلا شرکت او سپیس ایکس فضایي شرکت خاوند دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو ستره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یوه کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړه. په دې اړه به د حقوقي چارو د یو کارپو نظر واخلو. د ترکیې پولیسو د 13 ماشومانو په ګډون 140 افغان کډوال نیولي او هغوی بیرته افغانستان ته ستنوي. یو شمېر کډوال د ترکیې پولیسو له بد چلنده شکایت کوي.
د پولیسو وضعیت له نیول شو افغانانو سره ډیر بد و. وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کاوه.
په خوست کې داخلي بېځایه شوې کورنۍ وایي د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
تیروشي نومونه ویلي کې واپس لور شي بیا چې مرستې نه دي لیدلې.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د انارو د پلور لپاره په کور دننه یو کمپاین پیل کړی او خلک هڅوي چې د ودونو او نور مراسمو کې له کورنۍ انارو کار واخلي.
د پاکستان مصارف موږ نه سو وړلای، موږ در بدره بلی چې نه کړی، موږ ټیکس در بدره کړلو.
د خبرونه دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په ونیس پروګرام کې مود مخدره موادو اړوند ستونزو ته کتنه کړې.
دا عمل ډیر شاته و چې ورورو نه مودي مانه وړکی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ده. طالبان حکومت په پکتیا ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړل. طالبان ستر محکمې له لوري په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی او دی یو بل کس په وژلو تورن چې د درېګونو محکمو د حکم له مخې د قصاص حکم پرې عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د قصاص ومه سزا ده چې یو مجرم ته ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو کې قصاص شوی کس محمد ایاز نومیدا او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسی سرچینې چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او د مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور د دوی په خبره قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتل شوی و چې ننداري ته ورشي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پلوي رسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړی چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمیر خلک ور روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام اوومه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فرا کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللي، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې، بلکې د اعدامونو تر څنګ په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115، د سنگسار 10 او تر دیوال لاندې کولو 4 پریکړې کړي. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوي او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن وویل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړل. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات هم د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. سادات صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له ډېرې مودې وروسته طالبانو بیا د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د هغه وروستیو څرګندونو یا د هغه لارښوونو د ته عملي جنبې ورکول دي چې ویلي دي باید په افغانستان کې د شریعت احکام په جدي توګه عملي شي؟
سلامونه او احترام. تاسو ته تاسو همکارانو قدرمنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نه عملي شو په پکتیا کې سیاسی هغه لري، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د مهاجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې یعنی معنای معلوم نه ده چې دا د څه دپاره هغوی اشتراک کړی ده. ګواکې چې دوی غواړي چې یو نوه دا مسله یعنی تطبیق د قصاص د یو سیاست په اربه په شکل استعمال کی، یو نوه سیاسي دراما غوندې، یو نوه سیاسي محفل غوندې.
ولی د څه لپاره مخکې په فرا ولایت کې چې د شریعت لمخې د قصاص حکم عملي شوی او حالت هم لوړ پوړو د طالبانو چارواکو انګړون کړی وو، تاسو وایئ چې له سیاسي پلوه طالبان غواړي وخی چې شی غواړي وخی؟
دوی غواړي چې اول خو خپل ایبت او صلابت او قدرت تمثیل کی، او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو، دوی دواله اقانیان او اشتراک معنی داده چې دوی غواړي چې خپل سیطره او سیادت، سیاسي سیادت، سیاسي قدرت تمثیل کی په پکتیا کې. دا مسله په دې خاطر ما یاد کړ چې د قصاص مسله چې دا خو یو شخصي مسله ده، یعنی د اشخاص په منځ کې چې دا قضیه رامنځته شوې ده چې یو قتل یو څوک وجل شوې ده او یو څوک نن قصاص شو، دا خو بالکل شخصي مسله ده. ولی دوی غوالي چې دا موضوع ډیر سیاسي کې او مخصوصا په دا استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی.
بلد.
او مهمه مسله دا ده چې دا مسله حقوقي اړخونه لري، او بل مسله دا ده چې مغول وستل چې دا محکمه نظامی محکمه فیصله کړی ده. اول خو باید دا واضح شي چې که دا قاتل ملکی سړی و او مقتولم، ولی په محکمه نظامی که دا فیصله شوی ده؟ اول سوال داده. دوم پختنه داده چې دوی اغا کرده ندی چه ده کم قانون پو اساس دوی دا حکم تطبیق کوي، او بل مسئله داده چه دا واضح شوی نده چه دا قاتل دا پاره وکیل دوا موجود بو کنه و، یعنی قاتل وکیل دفاع درلود که ندرلود. دا طول مسائل بالکل مجهول ده. او بل مسئله داده چه متاسفانه په افغانستان که نه قانون اساسی شتون لري او نه ده افغانستان ده جزا قانون استمرار اغا اوس نامعلوم ده. په همدی خاطر ده افغانستان ده قضایی سیستم یعنی خپل استر محکمه د افغانستان د قانونیت لحاظ تر سوال لاندې.
بله ساده صاحب، که چیرې طالبان هم دا ډول حکمونو ته عملي کېدو ته دوام ورکړي، اوس هم د نړیوالو لخوا تر انزوا لاندې دي، یعنی په انزوا کې ژوند کوي، فکر نه کوي چې دا به د نړیوالې ټولنې سره د دوی واټن لا هم زیات کړي؟
معلومدار خبره ده چې هم د نړیوال سره دا جنجالونه زیاتوي، او اصلي مسله دا ده چې د نن په افغانستان کې دا مسله خو د کرامت انساني چې ډیر یو هغه ده باید وساتل شي، او بل اصلي مسله دا ده چې افغانستان کې دا نیم قرن کېږي چې دا یو نوع خشونت و دهشت و قتل و قتال اغه شویده په افغانستان کې، چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقی دا خود دیر اغه روانی تاثیرات لري پر اطفال و پر خلق چې هلته راټول شوي وو. او بله مسله دا ده چې دا خو دغه کړکېچ و دښمني و دا مسایل چې د خلکو په منځ کې دا خو الکیږي نه، خو متاسفانه زیات کیږي دا مسائلو کې. او بل مسله دا ده چې دا قصاص معلوم دار خبره ده چې دا قصاص خو قرآنی اصل ده، مگر دا موضوع شرعی نه ده، یعنی شرعی اساس نه لري چې په کوم وخت کې په کوم زمانه کې باید قصاص عملی شي. هغه وخت چې د قصاص حکم مطرح و په عربستان کې چې په قرآن کریم کې هم راغلی ده، په هغه وخت کې قصاص یو معاصر وسیله و، ځکه چې قبیلوي و، قبیلوي دودونو حاکم و. یو کس چې وجل شوی و، د یو کس په مقابل کې لس کسه پنځلس کسه د مخالف قبیلې لخوا وجل کېده. په همدې خاطر په اوسنی وخت کې مخصوصا په افغانستان کې خو 50 کال مخکې قانون جزا نافذ شو، قانون جزا تعزیری جزاگان قصاص دیت دا طول تعریف کړی ده. اجراءات په افغانستان که باید قانون جزا په اساس که عملی شي.
کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیې پولیسو د 13 ماشومانو په ګډون 140 افغان کډوال نیولی دي. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې دا افغانان د دې هېواد د ساحلي پولیسو لخوا نیول شوي او د ډیپورټیو مرکز ته لېږدول شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
له ترکیې څخه د بې اسنادو کډوالو د نیولو او ویستلو په دوام د دې هېواد پولیسو د 13 ماشومانو په ګډون 140 افغان کډوال نیولی دي. تازه د ترکی رسنیو له دې ډلې د ټی آر ټی خبر د راپور له مخې دغه کډوال د دې هېواد د چنک کلی ښار ایواچک ساحل ته څیرمه په یوه کښتۍ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې د افغان کډوال د ایواچک ډیپورټ مرکز ته وړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد په دې وروستیو کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. هغه افغان کډوال چې د ترکیې د ډیپورټ په مرکزونو کې وخت تیر کړی وای، د ایستلو د پروسې پر مهال له کډوالو سره ناوړه چلند کېږي. یو افغان کډوال چې له ترکیې څخه ډیپورټ شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د پولیسو وضعیت له نیول شو افغانانو سره ډیر بد و، وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کوو. تقریبا یوه میاشت او شپږ ورځې کېږي چې افغانستان ته راغلی یو.
تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو هم راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې له تاوتریخوالي، وهلو ټکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال افغانستان ته د بیرته ستنېدو په هکله اندېښمن دي. په دې وخت کې یوې افغان خبریالې اورانوس مصمم ازادي راډیو ته وویل:
شخصاً خودم به عنوان یک خبرنگار و
د وی خبریال په توګه ماته وطن ته بیرته تاک نه یوازې دا چی ستونزمند دی، بلکې ناشونی دی. سربیره پر دې هم د ریپورت له جدي ګواښ سره مخ یم. سکل می درې ځلې د اوسېدو تمدید لپاره اقدام کړای چې دوه ځلې می لنډمهاله اقامت ترلاسه کړه، خو د دریم ځل لپاره نه پوهیږم چې ماته به اقامه راکړل سی او کنه.
اقامت بودو باش داده می شود یا خیر؟
څه موده مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او نیولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنري د ترکیې د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوی راغلی چې ترکیې ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سرحدي سیمو اړولي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اساس ترکیه کې شاوخوا 320,000 افغان کډوال حضور لري چې ډیری یې د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړي. تفصیل له اسدالله الدین څخه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخه په سپینه ماڼۍ کې د پخوانی او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ قربتو بکړي. دا د خنیات هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن به پورز ویلي چې بایدن پر اصولو، بنسټونو او د واک پر سولیز لیک باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکم او اصول لمخې ډونالد ترامپ ته د سپینې ماڼۍ بلنه ورکړي، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بیلابیل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواخ بللی، خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایته کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوریت غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم که څه هم د خپلې کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د غوراتلونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړین هوکړې تر سره شي. ترامپ او بایدن به په نننی ملاقات کې د وخت پر سولیز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 23 ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې داخلي بيځای شوی کورنۍ شکایت کوي چې د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دغه کورنۍ له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ژمي له راتګ مخکې د دوی لاسنیوی وکړي.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بيځای شوی له اړوند دوی دارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د څښاک د پاکوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومان ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي. یاد به ځای شوی کسان وای چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشت دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړین وسانتیو ته هم لاسرسی نه لري او گزاره سخته شوه ده. د یاد سیمې یو اوسیدونکي شریف زازی مشال رادیو ته وویل:
"تیرو شنومې نه ویلي کې واپس لور شي بیا چمرست نه دی لیدلې، نو په دې نه پیږو چې څوک به سروب سرو خرڅوي که هغه سیدای موجود نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلی خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلی کور کې ماړې نه لري، کور نه لري، یا تیمون دي، یا شایدون دي، یا د کوندو زمان دي، هغه خلک دلته راغلي
دي. یاد سیم یو بل سودونکی محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځای شویو کډوالو د کورنۍ وختيري د لاس په مزدورۍ ده چې ورځي ګټي او مازدګر ور باندې کور ته د خوراک یو څراوړي.
چې باید اوسه چې اکثره خلک 2 کیلو 1 کیلو وړو راوړي بیا بیا مرسته لا اول تر اخره نه دی راغلی. بیا که راغلی ټول ولس کې 500 کرو ته ورکړي، هغه هم داسې مرسته چې ماجه معمولي شي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي یو ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړ کې مکتب ته نزی دغه سی تعلیم دی دوړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب ډېر پیس وړي 500 پیس وړي، هغه اجزان دي اس نه لري.
بلوري ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بې ځایه شویو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوي اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړي دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي:
موږ کوشش کوو چې مساعد سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري، کوم حد پر چې امکان وي کومکونه سره وشي. او به تاسف باید وایم چې په الحال یو پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چیرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسېدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو، موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضرورت دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجود دي، چې ډیره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لږ شمیر کې کړي د خوست په ګډون ډیری ولایتونو کې میشت دي.
په داسې حال کې چې سږ کال د پاکستان د لوړ ټکس له امله له کندهار د انارو صادرات کم شوي دي، دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو په مهال وطني انتازه میوې په ځانګړي ډول انار وکاروي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو دا بستبندی پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بسګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړی تعرفې له امله د انارو باغونه نه دی اجاره سوي او صادرات په کم اندازه تر سره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږکالي حاصلات په نسبی ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم نباودین اخوندی، څوارلس کس مزدوران دي. دا څوارلس کس مزدورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ما تم شلې رسېد. دا زما ورور موږ حساب ورته وکړو، موږ نیمه نیمه رسېدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکنه پاکستان مصارف پر ما درانه دي. د پاکستان مصارف موږ نه سو وړلای، موږ در بدر بلې چنې کړې، موږ ټیکس در بدر کړلو چې زه اوس اتله ساو پر دغه جالي ورکوم په 2000 ماته خرچې. زما دغه انار بره په 300 تس خپل حساب وکړي.
زما نوم علی محمد دی. بلا خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي هلته چکس خرچې درانه دي چې پاکستان دی واته موږ راستو. دغه څه درانه دي، دغه یو کریټ موږ ډکوو بغیر انار ما سوا 3000 کلداري خرچا کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړی ګمرکي تعرفې له امله سوداګر زړه نه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعد الله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن 1,00,000 پاکستانی کالداري مالیه اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن 1,90,000 کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم شه انار بار کو دا خرچې نشي برداشت کولای. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دي، په موږ پسې واپس راغلي دا انار خو لاړه چې ولاړل. یا دو دیرش لکه کالداري مصرف کړی دغه یو کنټینر، دغونډه ټیکس سویدي دا خرچې د انار نشي برداشت کولای. دغه یو کنټینر هر چا بار کړ نور بالا بده نشي کولای په دغه بخشو کې به ولاړي بل خلک چې پر اړه پزغلي.
بل خو د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړي چې د سالونونو مالکین واڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوو کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو لدغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځای کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسې او دوه پروګرامونه چې ورسې ان کلیه ډیر پتی نو بیا زما د ورنجز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای باید زموږ انار استعمال شي. نو دا زما ورنجز د خلکو د هر کلی سره مخامخ شو. ډیر خلکو دې کارت کمپاین فسی وکړ. هزار یو اکشاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام عملي کړ. هغه شپه اوس خلق ته دا انار اجدي د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمښ پاړاندېش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچه په تیر کلونو کې په بیساري ډول کم سوي ده. دا غ په وینا تیر کال شاوخوا 9000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوړی تعرفې له امله صادرات نږدې 80% د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ شوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه ریش کړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بي اجارې پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ شوي. یعنی ډیری داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډیر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو.